라디오.
라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازاري رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوی دي دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه پورس د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدره موادو په جرم بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اعدامونه کوي او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې نیوکې کیږي. د طالبانو حکومت تېر کال ویلي وو چې په ایران کې 1000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د طالبانو ستر محکمې ویلي چې په اوروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. په بیان کې هم دا راغلي چې دغه کسانو ته د اوروزګان په لوبغالي کې تعزیری سزا ورکړل شوه. اکثر دا تورن په څو میاشتو باندې محکوم او لشته لږه په 9 درو وهل شوی دی. د طالبانو ستره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزا او د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقوقو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانی شي او سزاوي ورکول کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 شونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه شونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. دغه شونځیو د جوړولو لګښت څه باندې 1.9 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. دا شونځي داسې وخت جوړیږي چې انجونې له شپږم ټولګي پورته له څه باندې 0 ورځو راهیسې شونځیو ته له تګه محروم کړی شوي او همداراز له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو منادی. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښو. د بیان پر اساس دا سایت د بیړۍ چلونې او د نړیوالو اوبو د لاخوندیتوب په خاطر ویشتل شوی دی. تر دې یو پرس مخکې د یمن حوثیانو ادعا کړې وه چې په امریکا، بریتانیا او اسرائیل پورې تړلې څلور کښتۍ په سره سمندرګي، عرب بحیرې، مدیترانې سمندرګي او هند سمندرګي کې ویشتي دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. دې بریا هالند اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام مظلوب یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسوله. د سر لوبو یا د 1400 ټیمونو دور په وروستي لوبه کې تیر شپه ترکیه او اتریش سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ترکیه وتوانېده 2-1 اتریش ته ماته ورکړي. تمدا د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام د اتو غوره پړاو یا مظلوبي د جمعې په ورځ پیل شي. په دې پړاو کې به جرمني له هسپانیا، پرتګال له فرانسې، انګلستان له سویس او هالند له ترکیه سره مخامخ شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وایي د افغان جنو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه بلکې د دغه هیواد مسؤلیت دی. او چا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې حیاتي پروګرامونه ځنډولي. په کندهار کې د حواله تودیدو سره د ماشومانو د نسناستي پیښې ډېرې شوې.
ټول هم دغه نسناست دي چې د خلو د معنی لاس مجبور علاج نه لري.
نه جوړې و ګره پلاوی عملونه کې د کیانې و.
روسیا وایي پر طالبانو بندیزونه پای ته رسوي. په کونړ کې رښتونونو ته انتظار خوني جوړی شي.
یو مرشد پجریان کې بعد صدور شهر یا شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شو سره ته ورسیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګر ملتو د سرمنشي مرستیالي روزماري دی کارلو د خبره په دوحه کې ل افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحه د درېمې غونډې په پای کې ملګر ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو ل افغان مدني فعالانو سره خبري وکړه. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي بشري حقونه په تیر بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوه په ناسته کې د طالبانو د پلاوی د مشر زبیح الله مجاهد د سرګندونو په خبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې و او ویل
افغانستان آیا د یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ د یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندې و تړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ و تړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحه د درېمې ناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوه درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوې وادو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستي وروسته د سې شنبه پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالي روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غرو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغه له خپل هیواد موږ او د دوه دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقالیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریومې ناستې او په ټول کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالي په اړه خوشحالي وښوده. هغه بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو ویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بیلابیلو موضوعګانو بحثونه کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. او چا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت لامل د زندیدو لګ واک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 690 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 22.3% جوړوي. او چا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو نجيبه چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه او اوس بیکاره ده، وایي حاضر ده یو خزینه نانوایی پرانیزي څو ژوند ته دوام ورکړي.
هغوی د خاص لما سره دومره مرسته وکړي چې یو تنور واخلم چې د خلکو ډوډۍ پخې کړم، خپل ماشومانو ته روزي وګټم. زه نور څه نه غواړم.
د پروان ولایت اوسیدونکي شمسیه هم وایي چې میړه یې ناروغ دی او څوک نه لري چې کار وکړي.
خانی مام کرایسته حیران باندې به دربار خدا
کې زموږ کور په کرای دی. موږ حیران یو چې څه وکړو او څنګه د خپل ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړو. زه دومره حیران یم چې نه پوهېږم څه وکړم.
خلاص د حیران باندې چې تو کوم از کجا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د چنګاښ میاشتې په 2مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې په هرو 4 افغانانو کې یو یې په دې نه پوهېږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د اوچا په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې د افغانستان وضعیت په اړه وړاندې کړی، ویلي چې په دغه هیواد کې د بودیجې د کمښت له امله ډېر پروګرامونه په ځانګړې توګه د روغتیا او ماین پاکۍ په برخه کې پروګرامونه درول شوي او د مرستو د نشتوالي له امله نورې ډېرې حیاتي پروژې هم د درېدو له ګواښ سره مخ دي.
له بلې خوا د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لاله ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوی، 4500 کورونه زیانمن شوی، 40 څخه 4200 کورونه ویجاړ شوی، 143200 هکتار کرنیزه ځمکه ویجاړه شوی او زرګونه څاروي هم لمنځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې د نن شوی یو کوټه مدلوده چې درځې کړای اوس وایم داسې نشي چې زلزله وشي او را چپشي. په خیمه کې ژوند کوو، زو هر تر لاس یا 15 چوپې یخ یو باخلو، راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یو بل اوسیدونکي حمید هم ازادي راډیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به صلاح دار و ناداری که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوگ نوانه لاری او ستاسو هر چه سیلا بودیوی نو کم سونزی ببی چه تاسو یوانه لاری. موگ لا پلاستیکی کوزی او گلاس تا ارتیا لرو چه او بوز کو، موگ وری او یو من اوڑو تا ارتیا لرو، یو مسقال چای تا ارتیا لرو، او استولو لپار جامو تا ارتیا لرو، پا اصطلاح هیچ نلرو.
عزیز دیگه بنان با تاقی یا خورد و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، در سلا دیگه هیچ چیز نداریم.
لدغو سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دورې ریاست هم کاوه، د موضوع د دوشنبه په ورځ د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغو چې یوه واحده نړیوال اجماع نوي رامنځته شوي باور نه کیږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاست کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نبنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسنی چارواکي دي زیات
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په قطعي توګه څه نه شم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدي.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دي پېژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي او سره د دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لری کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوس جانباز وایي دا سینه بریخي چې روسیه د سیزر پر طالبانو بندیزونه لری کړی، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او غبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس پکار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوي.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نسی کولای طالبان په رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیه از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپله د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبري آژانس شاوخوا یو میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تمینېدو ته اړتیا ده او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې چاس خبري آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملاړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سید نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دی یو په پر کوځه کې پاک وبد شل نه شي نسته بل د سخرکا او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دی نو چې د بزياده مور کولیا د کور دی کور د غادر اور وره کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په الفاظ دي تر اور لاغه موصل کار نه کوي چې تر امر له هغه خپل کې دي چې ګرته بنجس ولا قوس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغ ماشومانو میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخله غیر په ژوند دي د دوا واسنه لر واسه نه جوړ سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه نسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لر بیا شي په خانيا ما سوا
نه جوړ یو ګره پلا بیا ملونه کده کيان یو پره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان راسته غو دا سمده د کمزوري دا سوي د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناست په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اړول سی ویچی د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دایسي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سر کتلې دي. د سالاتو نسناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپاره دوسر په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روغتون ته لولسوالوی او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
ل خبرونو ور اخوا په کډر کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار خونی او په 15 کې بیا د واکسین د کارکونکو لپاره د ناستي او کارکولو خونی جوړیږي. د دې ځایونو لګښت بیل ګیټس بنسټ ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافت مؤسس او مشهور امریکایي میلیارډر دی چې هر کال په نړۍ کې میلیارډونه ډالر په خیریه چارو لګوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامه روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې وچم توکړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خوني جوړولې پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالی مرسته باندې د عامه روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره هغه معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خوني په نظر کې ول شي وی دي چې دا هغه افتتاح یا مراسم نن تر سره شو او د یو ورځې په جریان کې بعد د 3.8 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شو او سره تبو رسیدي.
ځای وسیدونکو د انتظار خونو جوړولو ته خوختي وایي په بعد باران یخنی او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونی جوړ شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکو ذاکر الله ازادي رادیو ته ویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات او ځکه مریضان بچراغلو دلته به یعنی د کیناستو ځای نه لمر باندې بناستو مریضان بم د سیناستو نو ډیر بد حالات وو. اوس انتظارګا باندې کار روان دی او دا د خلکو لپاره ډیر اسانتیا وي برامسته کی.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکاري په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورام لپاره خوني جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکو لا هم د لومړنۍ روغتیایي اسانتیا او به برخې دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو ترڅو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري ریاست هم کاوه دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبريالانو د وی پښتنې په جواب کې وکړه. خو یو شمیر پخوانی ډیپلوماټانو او د سیاسي چارو شنون کې وای تر هغه چې یو واحد نړیوال اجماع نوی رامسته شوی باور نه کیږي چې روسیه دی په طالبانو بندیزونه لری کړی. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وټلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزي یو پر دریمه برخه خلک شاملېږي. د خبرو د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پر اون پیو کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه په دومره لوی کچه د خلکو وټل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوي به ورسره ډېر شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي ځکه چې کله خپل سیمو وزي نو د اتلو لپاره مناسب ځای نه لري او کوونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په واغونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزې کې د بيځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږمې نیټې راهیسه په رفح باندې د اسرائیلو له بریډینو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکور شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځای شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وټلو په امر باندې سخت اندېښمن یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
In Gaza, nowhere is safe.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرایل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرایل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامه شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر 3 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1600 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرایل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول شوی. د مرستې دپاره مانا داسې یو کود مود نه دی راکول شوی، نه یو تخمونه راکول شوی دی. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاربارو باندې خدای موږ خپله کښو کرونده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کړي، بارانونه ژلۍ پر وسي، یا د اوبو د کمی ستونزه سي،